د مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو بشیر گواخیم مینا او سلامونه مې ومنه تاسو ته هر کله وایم په دې غړی کې په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي ل 12 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبري سات کې تاسو ته د سیمې او د نړۍ په اړه تازه تازه ریپورتونه لرو مطبوعاتي کتنې د راورو او مرکی هم په دې خبرونه کې شامل دي په دې غړی کې به ما سره ګولایاز ملي او هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي نو راځي چې اول ګولایاز څخه خبرونه واورو
لومړی دا مهم خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای په لانجمن خط کې د فوز بیان غیر آئینی نو پاکستان او هند د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي او روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت وکوي د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل حق بیان سپیناوی کړی چې ویلی وو په لانجمن خط مقدمه کې فوج په غیر آئینی توګه سپریم کورټ کې جوابونه جمع کړي وو وزیر اعظم ګیلانی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویل
فنکشنریز جن کا اوورلیپنگ ہو رہی تھی ایشوز
دا حکومت مختلف اداروں پر مختلف معاملات کو خبری راپورٹ شوی وی دوی په هغه تناظر کې دا خبره کړی و وس حالات واضح شوی او شکونه لری شوی دی دا فوزی مشرانو بینو د قواعد پر ضد نو حکومت په هیواد کې د ادارو ترمنځ تصادم کې کار نشي کولې دا قومي سلامتی لپاره په ګډه کار کول پکار دی دا وزیر اعظم ګیلانی بیان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او دا ایس ای مشر احمد شجاع پاشا سره د ملاقات رستو مخته راغلی د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخې نه خستو اعلان کړی دی د یاد شوی اتحادی مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کراچۍ کې د وکیلانو قاتلان دي څلرش ګنټو کې ونیسي د وکیلانو د اتحادی تر اعلان رستو نن د پاکستان په ټولو 143 بار کونسلونو کې د وکیلانو احتجاج دوام لري دا یادونه ورده چې د چهارشنبه په ورځ کراچۍ ښار کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې درې وکیلان وژل شوي او یو ژوبل شوی وو په کوټه کې په هدفي وژنه کې د دوه سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي د کوټه پولیس وایي تیره شپه د دې ښار په میگا ناکی سړک نامعلومه وسلوالو درې تنه په ډزو وژلي دي د پولیسو ډی آی جی آپریشن نذیر کورد مشال لیډیو ته وویل په وژل شویو کې د ایف آی اے یا د مرکزی پلټونو د ادارې یو انسپکټر ولایت حسین د اکاؤنټر جنرل بلوچستان د دفتر اکاؤنټ افسر انور علی او د ټلویزیون اداکار عابد حسین نازش شامل دي ډی آی جی زیاتوی وژل شوی درې واړه اهل تشی دي تر اوسه د دې پیخي مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی پاکستان او هند ویلي د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي په نوی ډیلی کې د هند د تیلو وزیر جے پال ریډی خپل پاکستانی هم منصب آسم حسین سره د ملاقات وروسته ویل د ګیس پایپ لاین په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوي د پاکستان تیلو وزیر آسم حسین وای د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه ستراتیژي کار شوي او د ترانزیت فیس په معاملې افغانستان سره خبري شوي دا خبرې په داسې حال کې شوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په اشکاباد کې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې د ټاپی پایپ لاین په اړه چې په سیمه کې تر ټولو لویه او مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي خبري کړي او دا چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی وای د پایپ لاین په غزولو کې لویه ستونزه د امنیت ده
د پروژې د لومړنۍ برخې یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او بیا وروسته ډیزاین دی په دې برخو کې ډېر کارونه ترسره شوي دي یوازنۍ برخه چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه دغه ده چې د دغې پروژې د عملي کولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي
ټاپی پایپ لاین د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته ځي چې د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري انتقالوي کابل کې د امریکا سفارتخانی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په حق له امریکای دریس په دوامدار توګه غلط تعبیر شوې دي بیان کې ویلي شوی 13 میاشت میرمن کلینټن په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په حق له د قطر د بهرنو چارو وزیر سره لیدنه وروسته ویل د دفتر د پرانستلو په حق له هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او ډیر کارونه باید ترسره شي د امریکا ځانګړی استازي ګراسمن ویل هغه کارونه چې باید ترسره شي لومړی باید د دفتر پرانستلو په حق له د افغانستان او د قطر د چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې ترې وشي. تاسو د مشال لډیونه خبرونه اورئ. د مصر قاهره ښار کې په زرګونو خلکو د چهارشنبه په ورځ د بخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لری کولو پاسون لومړی کلیزه ونمانځله. مصر د تونس نه پسته هغه هیواد بو چې خلکو د جمهوري بدلون او د رژیم د ختمولو لپاره مظاهره کړې وې. مظاهره کوونکو د قاهره التحریر څلوراره کې را جمع شوي وو چې د حسنی مبارک پر ضد د مظاهرو مرکز وو. د اسلام پلوه او اصلاحات غوښتونکو ګوندونو حامیانو په څلورلاره کې مظاهرې وکړې. اخوان مسلمین او نور اسلامي ګوندونو چې د حسنی مبارک په واک کې تر بندیز لاندې وو د مظاهرو پر وخت ویل د مبارک د رژیم د رانسکورولو کلیزي نمانځلو لپاره راغونډ شوي. د التحریر څلورلارې بل اړخ ته اصلاحات غوښتونکو مظاهرچیانو د فوج واکمني ختمولو او تیر کال مظاهرچیانو په وژنه کې ککړ چارواکو پر ضد د کاروایی غوښتنه کوله. او وروسته خبر دی د روس د بهرنو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ ویلي روس به د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کوي. د او د دې هیواد حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ به خبرې ترې شروع کړي. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاریوف وای بندیزونه به غیر منصفانه او بې نتیجې وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روس او د چین سخت مخالفت له کبله د شام پر ضد قرارداد په وړاندې کولو نه دي سلا شوي. شام کې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. بلخوا شام کې فایلین او مخالف ګوندونو غړو ویلي حکومتي ځواکونه د دمشق کړکیچ سیمو ته ننوتلي او ماټر ګولې ورولې دي. د شام سرکاري خبري اجانس سنا ویلي د سور صلیب مشر په ادلیب ښار کې ترهګر ډلې وژلې. خو فایلین او مقامي همکاري کمیټې په امنیتي ځواکونو د وژنې تور لګولې دي. دا د دې مهال د مشال خبرونه.
له ګولای څخه مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې ګړۍ کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دغه ریپورټونه لرو. په کراچۍ کې د وکیلانو د وژنې په غبرګون نن په ټول پاکستان کې وکیلان احتجاج کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د یورپ په دوره دی.
د ولسمشرزی د اروپا سفر اصلي هدف درو سرو اروپایي هیوادونو یعنی ایتالیا، فرانسه او انګلستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سندو د امضا کولو موضوع ده.
خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تانیات خپل اف سي سرتیري واپس خپل صوبې ته راوستل غواړي.
موږ کوشش کوو چې زر تر زر هغه نفري هلته نه واپس شي او موږ یې دلته خپل علاقو کې تقسیم کړو.
په قبایلو کې د بیا امنۍ له وجې بند سکولونه لا هم بند پاتې دي. لمبی رپورٹ ورزو او تستا دا د کراچۍ نره لیگل شوی رپورت دی. په کراچۍ کې د وکیلانو د وژنې په غبرګون کې د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو اتحادیې یا سپریم کورټ بار اسوسیشن نن ټول پاکستان کې د احتجاج او عدالتي کاروانو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کړی دی. ظفر کریمی به رپورت لري.
کراچۍ کې د شورو په ورځ د کراچۍ بار اسوسییشن د درې غړو وکیلانو په وجنه نن د زیارت په ورځ د پاکستان سترې محکمې د وکیلانو اتحادیه یا سپریم کورټ بار اسوسییشن د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د یاد شوی اتحادیه مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په 24 غنټو کې د پېخه کې ککړ کسان ونیسي. دی وای حکومت څخه دا غوښتنه هم کوو چې وکیلانو ته د هغوی قانوني تحفظ ورکړي. نن د ملک په 113 بار کنسولونو کې وکیلان په احتجاج دي او ټول په عدالتي کاروایانو کې برخه نه اخلي. زمونږ د نننی کاربندیز مقصد هم دا دی چې د کراچۍ په پیخه کې ککړ عناصر ونیول شي او وکیلانو ته تحفظ ورکړل شي. بلې خوا ته د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلکو ګوند شیعه علما کونسل د کراچۍ د وکیلانو په وجنه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې پرون د شورو په ورځ د کراچۍ سیمه ییز عدالت سیټي کورټ سره نږدې څلور نامعلومه موټرسایکل سورو په یو ګاډي د ودرولو وروستو ډزې کړې وې چې په ترڅ کې یې درې وکیلان فیصل جعفری، کفیل جعفری او بدر منیر وژل شوي او یو بل تن زخمی شوی وو. کراچی کې د های کورټ بار اسوسییشن غړي اقبال شاه اډوکیټ مشال رډیو ته ویلي چې په کراچی کې دا ډومبه زل نه دی چې وکیلان پکې پنخه کیږي، بلکې د دین مخ کې هم داسې پیخي رامنځته شوې دي او په دې ورستیو کې دغه ډول پیخو بیخي زور نیولې ده.
مختلف قسم تا کیسونه چې کوم دی وکیلان تر ازي شپاره کې سیاسي دي فارې کې لسانی بنیاد باندې یا یو غاړي طرف نه چې وکیل ټارګټ شي بل طرف نه ټارګټ زیات در پدې کې شوی دي چې پاره کې کوم فرقه واقعیت دي یا لسانی دي یا سیاسي دي په پدې کې زیات کې وکیل کلام دي چې سمې دي کتلې چې ماته دا شوق د کومې ژبه ولا راغې ماته ته متر کې
هل تبیا د سند صوبے د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان کراچی کې د وکیلانو د وجنې د پیښې نوټس اخیسته دي او د سیمې پولیس مشر یې د خپل دندې څخه لری کړی دی. دې لړکی ما امر کړی دی او د رامباغ تانی ای سی چو مې له دندې ګوښه کړی دی. د کراچی پولیس مشر څخه مې هم په دې حق له جواب غوښتی دی او ورته مې ویلي دي چې څلرش ګڼټو کې دی د پیښې په حق له رپورټ جوړ کړي. کراچی کې د درې وکیلانو د وجنې په تور حکومت تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه کومې ډلې د دغې وکیلانو د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
اوریدونکو، په کوټه کې د اف ای ای د یو انسپکټر او د ټی وی د یو اداکار په شمول درې تنه وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هدفي وژنه ده او وژل شوي ټول کسان شیعه‌ګان دي. خدایندور ناصر پر رپورټ لري.
د پولیسو په وینا د کوټې په میکانګي سړک نامعلومه وسلوالو د بوت په شپه درې تنه په ډز وژلي، چې د دوی په خبره یو هم د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا د مرکزی پلټنو د ادارې انسپکټر ولایت حسین دی. د ټی وی یو اداکار عابد حسین نازش او محمد انور درې واړه ملګري وه، چې د پولیسو په خبره هم درې واړه په هغه ځای ووژل شول. د کوټې د پولیسو ډی آی جی آپریشن نذیر کورد مشال راډیو ته وویل د درې واړو وژل شویو تعلق له اهل تشیع سره دی. دا به هر شپه فاران نومي هوټل ته تلو او چای به یې کولې. یو یا دوه ساعته وروسته به کورنو ته په میکانګي سړک تلل. تېره شپه چې دوی تلل نو پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې او درې واړه په هماغه ځای ووژل شول. که څه هم د میکانګي سړک د دې پیښې پړه د رپورټ تر بشپړېدو لا هم چا قبول نه کړ، خو د کوټې په شمول په بلوچستان کې په تیر وخت کې د داسې پیښو مسؤلیت چې پکې اهل تشیع وژل کیږي لشکرې جنګوي وسلواله ډله مني. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کمانډنټ فرنټیر کنسټیبلری عبدالمجید مروت وای د وفاقي حکومت سره نورو ثبوته لیگل شوی د اف سی سرتیرو واپس خیبر پختونخوا ته دروستلو په اړه خبرې کړې دي او غواړي چې دا کسان د خپل صوبې د امنیت لپاره په بیلابیلو ځایونو کې تانیات شي. زموږ همکار په رپورټ لري.
کمانډنټ فرنټیر کانسټیبلری صوبې خیبر پختونخوا عبدالمجید مروت ویلي هغوی د وفاقي حکومت سره خبرې کړي چې نورو صوبو ته لیږدول شوي د اف سي ځوانان خیبر پختونخوا ته بیرته راولي.
دې هغې ته وینام کړې ده. بعض ځایونه داسې دي لکه کراچۍ ته مزید نفری ورکړی شوي او دا کراچۍ حالات چې خراب شوي، نو موږ کوشش کوو چې زر تر زر هغه نفری هلته نه واپس شي او موږ یې دلته خپل علاقو کې تقسیم کړو.
د شبقدر ټریننګ سینټر او وروستو د میچنۍ مټه مغل خیل آبازی او د پلانغار د فرنټیر کانسټیبلری د پوستو او د تربیتی مرکزونو د دورې پر موقع عبدالمجید مروت ته اف سي ځوانانو سره هم ولیدل
او غي انشاء الله مورال او ورس ډیرو چتی تیار دي. ارستا غي سره ما خبره موکړه دا غي چې کوم تیاری معیار دي عامه موقت غي نزاز حد مطمئنه ما او امید دي چې آبا زبنګ پچی سونه توقعات تی پاغي به پوره راځي.
سور از وړاندې د فرنټیر کانسټیبلری پنځل لزغړی چې له اف ار ټانک څخه تختول شوی ول او د شمالي وزیرستان سره په خوا کې د اورګزو ایجنسی سپینټل په سیمه کې وژل شوی ول. د وژنې وروسته فرنټیر کانسټیبلری سره ګام اخیسته
موږ خپل نور پوسټونو چې کوم حفاظتي اقدامات یا مزید زیات کړی دي، نفرم زیات کړی دا هغه ته مسله زیات ور کړی دا نور کافی هغه کې موږ سټانډرډ اپریټینګ پروسیجرز وته وي هغه متاساس کړی دي. فلال خدا کم صدرن ډیسټریکټس دی هغه کې لږ شانتي موږ نفرې لږ زیاته کړی دا او التم زیات هدایات ولور کړی دي.
زلی افیسر فرانتیر کانسټیبلری شبقدر اف سی قلا ارشاد عالم په وینا دا سات هغوی ته د وسلو ضرورت شته دی ځکه هغوی هر عسکری اپریشن کې موجود وي.
موږ سره په موجوده وخت کې چې کوم تیار دی بس تقریبا چې موږ ته کافي خونه دی بار خالي موږ د پوسټ سره چې کوم شي هډ کوارټر کې پروت دی کمانډ سیپ سره کوم وینو هغه ټول ډسپلین ته ورکړل دی ټول پوسټونه ته ملو دی.
د فرنټیر کانسټیبلری ځوانانو ته د وسلو د پوره کولو پر اړه عبدالمجید مروت وویل
او ان شاء الله دې ته به مزید جدید وسله منګه اخلو نور داسې چې پروټیکټیو کم سامان دی لکه بلوټ پروف جیکټ دی هلمټ دی نو کوشش کوو چې زر تر زر دا لاسته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو پاکستان او هندوستان د ټاپی په نامه د پاکستان هند ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د ګیس د پایپ لاین په اړه خبرې کړې. همداراز د دغه پروژې په اړه د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په خبرو کې هم پرمختګ شوی دی. احمد تکل پی رپورټ لري.
هندي او پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه د ټپي پایپ لاین په برخه کې توافق ته نږدې شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د هند تیلو د وزیر اس جی پال ریډي له قوله لیکي چې له پاکستانی لوري سره په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی. ریډي له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په نوي ډیلی کې خبرې کولې. د ګاز د پایپ لاین دا پروژه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پلان لمخه د ترکمنستان په جنوب ختیځ کې د دولت آباد له زیرمو څخه به په کال کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ټپي په دې پروژه کې د څلور وړو شامل هیوادونو یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د پایل له تورو څخه جوړ نوم دی. افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی پرون اروپا ته د سفر په نیمه لاره کې د ترکمنستان پلازمینه اشقابات تولړ او هلته د دې پایپ لاین د مالیکې دوه پر مسله ل ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره خبري وکړي. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی چې له خاغلی کرزی سره په دې سفر کې ملګری دی پویل
د پروژې هغه مړنۍ برخې یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او به ورسره ډیزاین دی په دې برخو کې د سالونه تر سره شوی دی. یوازنی برخه چې کوسپوري پاتې ده هغه دغه چې د پروژې د ملکولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي دغه یوازنی ستونزه ده یا مشکل دی چې امیدواره چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي او دغه څلور هیوادونه په مشترک ډول سره د دې پروژې په عملي کولو کې لاس سره یو کړي او د پروژې عملي شي.
د ترکمنستان د ګاز زیرمې په نړۍ کې څلورم مقام لري خو افغانستان، پاکستان او هند بیا د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري چې د دې پروژې لاملي کېدو سره د ټولو ښکېلو اړخونو اړتیاوې رفع کېدای شي. آسیایی پرمختیایی بانک په 2008 کال کې هغه مهال چې څلور وړو هیوادونو ابتدایي موافقه لاسلیک کړه د ټاپی لګښت و 1.6 میلیارد ډالر اټکل کړی و. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخې د پاکستان د تیلو وزیر عاصم حسین وایي هند او پاکستان له افغانستان سره د ترانزیتي بیې په اړه خبرې کړي او اوس پر یو ګډه ستراتیژۍ کار کوي. جیپال ریډي وویل جګړه ځپلی افغانستان چې ګاز ته سخته اړتیا لري د دې پروژې په برخه کې ډیر جدي دی او ژمنه یې کړې چې امنیت به یې ټینګ کړي. فرانس پرس د کارپوهانو له قوله لیکي چې ښایي بې امنیتي د دې پروژې په وړاندې یو ستر خنډ وي خو د هند تیلو وزیر وایي چې د پروژې ته د سولې د پایپ لاین په سترګه کتل کیږي ځکه ګاز ته ټول اړتیا لري.
مشال ریډیو د حقایق رابرسیرون کې افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل اروپایي سفر په لړ کې اټلی ته رسیدلی. دغه د دې سفر موخه د برتانیا، اټلی او فرانس سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کول ښودل شوی. په دې اړه احمد تکل د ولسمشر کرزی د وین ایمل فیضی سره مرکه کړې او په سر کې ته د ښاغلي کرزی د اټلی د سفر په اړه نور معلومات غوښتي.
ولسمشر کرزی د یو لوړپوړي دولتي هیئت سره پرون د روم د ایتالیا د روم ښار سره ورسېدی او پرون ماښام د ایتالیا د رئیس جمهور سره ښاغلي ناپولیتانو سره د یو دوه اړخیز ملاقات درلود. د دې ملاقات کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشولې. همدارنګه د هغه ستراتیژیک صنعت په اړه چې نن غرمه د ایتالیا دولت سره یې د کیږي ولسمشر کرزی دغه صنعت د ایتالیا د صدر اعظم سره نن دغه مې وروسته د امضا کړي. نو دغه صنعت د ایتالیا د هیواد مخکنیو همکاریو په سلسله یا په دوام سره یو صنعت دی چې د 2014 کال وروسته به د ایتالیا هیواد خپل ټول مرستې او خپل ټول کومکونه دغه موافقتنامې په چوکاټ کې ترسره کړي.
فیضی صاحب په پام کې ده چې ورته سند له فرانسې او انګلستان سره هم لاسلیک شي، هغه به څه وخت لاسلیک کیږي؟ ولسمشر به د هیوادونو ته هم ځي همداسې ده؟
بله، اوس د ایتالیا د سفر وروسته به د دغه سند د امضا کېدو وروسته به ولسمشر کرزی د دغه دولتي هیئت سره د فرانسې خواته روانېږي او هلته به په پاریس کې د فرانسې د رئیس جمهور سره د اوسمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو معاهده امضا کړي. لندن
افغان ولسمشر به سربیره د دې ستراتیژیکو همکاریو د سندونو پر لاسلیک کولو له دې درې هیوادونو سره نور څه هم په پروګرام کې لري په اروپا کې؟
د ولسمشر کرزی د اروپا سفر اصلي هدف د دغه درو سرو اروپایي هیوادونو یعنی ایتالیا، فرانسا او انګلستان سره د ستراتیژیکو همکاریو او اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سندو د امضا کولو موضوع ده چې دغه تر ټولو مهم هدف د دې سفر او دغو اسنادو توپیر دا دی چې په دوی کې د فرانسې د هیواد سره هغه سند چې امضا کیږي دا یو معاهده ده چې یو څه د همکاریو سطحه په دې سند کې یا په دې معاهده کې پراخه ده. یعنی د فرانسې هیواد به د افغانستان سره په دفاعي چارو کې او د امنیت په ساحه کې همکاري کوي. د دې تر څنګ به د زراعت او انکشاف دیهات په برخه کې هم خپلې همکاریو ته ادامه ورکوي. همداراز د صحت په برخه کې، د فرهنګ او باسنشناسۍ په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، په فرهنګي برخه کې او د افغانستان د زیربناو په جوړولو کې به دغه ټولې هغه مهمې ساحې دي چې په دغو ساحو په دننه کې به ډېر زیاتې نورې پروژې دي چې د مختلفو پروژو سره به د فرانسې هیواد د دغې معاهدې په چوکاټ کې خپلو مرستو او همکاریو ته د 2014 کال وروسته ادامه ورکوي. نو دغه سند چې د فرانسې سره امضا کېږي په کلي اعظم یو څه اهمیت یې ډېر دی او د همکاریو ساحه یو څه پراخه ده.
پختو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د وسلوال لخوا په سلګونه سکولونه تباه کړی شوی دی. د سکولونو تباه کېدو وروسته به دغه سیمه کې یو شمېر ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شوي. دې ماشومان ته کومې ستونزې مخې ته دي؟ حکومت د دې لپاره څه کوي؟ دا د انیسا جمل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په صوبا خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو تباه کولو سلسله روانه ده، خو د ځایي خلکو په وینا اوس هم داسې ډېر ماشومان شته چې سکولونه یې تباه شوي دي او دوی له زده کړو محرومه دي. په همدغه ماشومانو کې یوه فاطمه ده چې له مومندو ایجنسۍ سره تعلق لري. د سکول تباه کېدو وروسته هغه مشال ریډیو ته خپله کیسه داسې کوي. بل اړخته یو پلار غفار طوفان چې د ماشوم سکولیه تباه شوی دی، په دې پریشان دی چې د ماشوم یې درې کاله ضایع شوی دی. که څه هم په قبایلي سیمو کې د تباه کړې شوي سکولونو د متبادل په توګه څه حکومتي پلان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې خلک د قبایلي سیمو پارلیمان غړي ذمهوار ګڼي چې په دې برخه کې فعال رول نه لوبوي. د خلکو هم په دغه شکایت چې کله مشال لیډیو د قبایلي سیمې یو سینیټر حافظ رشید نه وپوښتل نو هغه څه داسې وي. بلخوا د پاکستان خبری ایجنس اے پی پی په خپل رپورٹ کې د صوبہ خبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک له خلیلی کې چې په صوبہ خبر پختونخوا کې د سیلاونو او شدت پسندې له وجې قریبا 1200 سکولونو ته زیان رسیدلې ده چې د ټولو زیان په سواد کې شوی دی.
د انیسا اجمل رپورٹ مورید اوریدونکو وستاسته د میرمنو په اړه یو رپورټ دروروه. په پاکستان کې وخت په وخت د ښځو د حقوقو لپاره مختلف کمیشنونه جوړیږي، خو یا دا کمیشنونه په عملی توګه څه کار کوي او څه ګټه لري او کنه؟ دا د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې وره.
په پاکستان کې د ښځو د مقام لپاره کمی کمیشن په لومړي ځل په کال 2000 کې جوړ شوی و. دا کمیشن چې یو قانوني حیثیت لري، د پاکستان ملي او بهرني ژمنو لکه د کال 1995 بیجینګ ډیکلریشن اینڈ پلیټ فارم فار اکشن او د 1998 کال د نېشنل پلان فار اکشن نتیجه ده. د دې کمیشن د جوړولو مقصد دا و چې د ښځو د پرمختګ، دوی ته برابري ورکولو، د دوی د مقام ښه کولو او د دوی پر ضد د تشدد او د حقونو په اړه کمی پالیسیانو، ګامونو او د پروګرامونو کتنه کیږي. که څه هم د ښځو د حقونو لپاره داسې کمیشنې او قانونونه جوړیږي، خو بیا هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکو ادارې د ښځو پر ضد د تشدد خبره کوي. دا پوښتنه چې آیا د دې کمیشن څه نتیجې هم مخې ته راځي او که څنګه او څه ګټه لري او کنه، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو کمیشن یو غړي فرزانه علي مشال ریډیو ته وایي، کوششونه په هر سطح کېږي، مدني ټولنې هم کوي. چې کله د کمی کمیشن رول مخې ته راغلی و، نو هغه وخت داسې ضرورت محسوس شوی و چې په صوبایي سطح هم داسې کمیشن نه موجود وي. دا وخت په پاکستان کې یوازې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د مقام لپاره صوبایي کمیشن موجود دی، نو په دې لحاظ سره ډېر مهم رول دی. خو بیا مسله پکې دا ده چې په تېر یو کال کې چې کله نه دا کمیشن جوړ دی، زموږ کارکردګي هغه عمره نه ده څومره چې پکار وه. په پېښور کې د زنانه او د حقونو لپاره ادارې د عورت فاونډیشن یو کارکوونکی شکیله بیبي هم وایي، د داسې کمیشنونو سره د ښځو حالت له مخکې په پرتله ښه شي.
یو ډیر ښه خبر ده، ځکه چې دا ګورم چې دې سره به هم څه کافی بهتري راځي. او دې وخت چې کوم زموږ د کمیشن ممبران دي، وای لګیا دي خپل کار په خط توګه کوي هم او هغه دلچسپي هم لګیا دي. موږ دا امید لرو چې دا کمیشن چې کوم دی، دا به د ښځو په حق کې ثابتېږي.
په لندن کې د یوې ادارې ګلوبل تامسن رویټرز فاونډیشن یو رپورټ 2011 کال کې پاکستان په هغه هیوادونو کې په دریم نمبر راوستلې چې د ښځو لپاره خطرناک دي. همداسې یو مثال په روسیې د کرک د سیمې اوسیدونکو عثمان ایوب سره د جنسي زیاتی کیس دی. هغه د عدالت او حکومت نه انصاف غواړي.
انصاف تر اوسه پورې د ماغونه وختو د خلک زورور وکنه چې د ماورور په خپل وشتلو ما ته خو انصاف نشو ملو. ز ماورور ورکی لاړو او دې پسه بز د شکار کوم مټول خلکو ته وایلې دی او اچا نه من له ما ته انصاف نه ملوي دو. اخیری سپرین کورټ ته بز زم سپرین کورټ کې بناري وخم چې د کسانو ته د اوسو زما په مخ کې پانسه اړه.
دغه شان کیسونو ته په کتلو سره بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وسره چفي مشال ریډیو ته وایي چې عثما ایوب ته به انصاف بالکل ورکول شي او تم لري آزاد عدلیه به داغي په حق کې فیصله وکړي.
دې کیس بالکل مول فالو اپ کړی دی. دې ته کوم قسم ته مدد ضرورت وو حکومت لیول باندې دی، ته یعنی سرکاري وکیل او د خپل حکومت د دې کیس دا کې فل اسیسټنس ملاو شوی دی. او چونکی د معاملې سب جوډیس دا یا په دې کې فاینل ډیسیژنز نه دی هغه شوی، نو دې باندې مزید خبره کوون یعنی مو بو دا غنو ته دا دی یو بل اختیاراتو کې هغه کې مداخلت بووی، نو بهتر دا ده چې مو انتظار وکړو.
مسرت شفی وای حکومت یې د ښځو د حقوقو د تحفظ او د غوی د ښه مقام لپاره ډیر پلانونه لري.
بل خو صرف قانون بزرګ سو غوانه مخ کې بچنه کیدو. اگر چې د وومن کمیشن جوړ شو فدرل لیول باندې، خو د دې پسوبو کې د دې اوسه پوری سیوای خبر پښتونخوا نه چې تکي باقاعده آفس نه جوړ او مو د وومن سټیټس حواله سره سو مو په حکومت سفارشات جوړو.
که څه هم په پاکستان کې د ښځو لپاره قوانین او کمیشن نشته، خو بیا هم په ملک کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو په خبره په 2011 کال کې 650 ښځې په بیلابیلو وجو وژل شوی دی چې زیاتره وژنه پکې د غیرت په نامه شوی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 0 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 3 بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن اوریدل شي او په دې غړی کې لګمخ کې تاسو اتلان وورید د دین روسه به تاسو د غونیس پروګرامونه اوري چې د وزارت فرخنده وزیر او مجید بابر درو درویل اوس ګولایاست وخت ورکو د خبرونه میترستلې چې تاسو د خبرونو سرټکی وړاندې کی
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وای په لانجمن خط کې د فوز بیان غیر آئینی نه و. پاکستان او هند ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي. په کوټه کې په هدفي وژنو کې د دوه سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. کابل کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په حق لا د امریکای دریس په دوامدار توګه غلط تعبیر شوې دي. روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت وکوي او د مصر قاهره ښار کې په زرګونو خلکو د پخوانی ولسمشر حسن مبارک د واک نه لری کولو پاسون لومړی کلیزه ونمانځله.
ګولایا زرته د خبرونو سرټکی ویلا وسو مانیلا خالد غوکی ګوچ د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو غټکی را اوري.
مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په کوزي کورما کې د یو لس کلونا شپږ دیرشو کسانو یو کمیټي د امن لپاره جوړه شوې ده. اداریه لیکي چې دا ګام یقینا د ستاینې وړ دی او که کمیټي د ټل او پاړچنار د سړک حفاظت او د امن راستو لپاره په سنجیدګۍ سرکار وکړي او حکام هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي نو هیڅ وجه نه ده چې په دې سیمه کې د یو زمانې ناروانې مسلې به ختمې شي. اداریه اخیره کې زیاتوي چې باید د کمیټې هر یو وګړی خپل کار په اخلاص سره وکړي او څه قسمه جنگ جګړو په ځای پر ورولای سره وخت تیر کړي. د غشان ورسپاڼه جنگ خپل اداري کلی کې چې پنجاب اسمبلی د نهي پروس کوم پنځه قراردادونه منظور کړي وو په دې کې یو قرارداد په ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو کې قابل اعتراض د موسیقۍ دستورو بندیز هم دی. ورسپاڼه لیکي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې د غیر اخلاقي کارونو اجازه ورکولو خبره ده نو یو پوهه کسبه د دې حمایت کله هم ونه کړي. خو د موسیقۍ د دستورو کې به څوک د اخلاقي او غیر اخلاقي پروګرام نو ټاکنه کوي او دا سینا چې دې قرارداد په شاپ ټول ثقافتي پروګرامونو هم بندیز ولګي. رسپانه لیکي چې یو طرف ته په تعلیمي ادارو کې د موسیقۍ په دستورو بندیز لپاره قرارداد راوړې شو نو بل لړخته یو بل قرارداد د موسیقۍ په دستورو د بندیز نه لګولو په حق کې راوړې شو. په کار دا چې دا قسمه قراردادونو په ځای حکومت په صوبه کې تعلیمي ادارو طرف ته پاملرنه وکړي او چې کومې ستونزې ورته مخې ته دي د هغې لری کولو طرف ته توجه ورکړي. ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکلي دي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سره د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتی اداري مشر لیفټیننټ جنرل احمد شجاع پاشا او خارجه وزیر هینا ربانی کر ملاقات وکړو، په کوم کې چې هغوی د قومي سلامتیا په اړه خپل منځي سلامشورې په خبره متفق شو. اداري مخکې لیکي چې په موجوده حالاتو کې دا ملاقات د خوشحالۍ وړ دی ځکه چې دې سره نه یوازې ډېرې افواګانې ختمې شوې بلکې بارني قوتونو ته هم دا پیغام ملاو شو چې د پاکستان جمهوریت ته هیڅ قسمه خطره نشته. اداري اخیره کې لیکي چې له اوس په حکومت د عوامو مسلو ته او پوز په خپلو کارونو اړخته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سندیکټ خبرونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه لیکنه کړې او فاینانشل ټایمز ورسپانه د ایران د اټمی پروګرام مسله راخسته او په دغه هواد د لوی دزوالو پر بندیزونو تبصره لیکلې. د دواړو لیکنو غټ کې له حسیب شهید څخه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو مشر محمد موسی محمودی پروجیکټ سندیکیټ خبرونه کې په افغانستان کې د خزو پر وزه باندې خپل مقاله د قندوز 15 کلنې سهار ګل لغه میزه پیلوي چې تر و میاشتې پورې خپل اسخرګنې په بند کې ساتلې و. د لیکوال په وینا پر سهار ګل د خاوند او نورو لخوا ځکه ظلم کېده چې د دوی په خواخې له جنسي کاروبار کولو نه انکار کاوه. د لیکوال په وینا په تیرو لسو کلونو کې کمیسون له خزو سره د زور زیاتی 19000 شکایتونه ترلاسه کړي او که څه هم په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي خو بیا هم په دې لړ کې اوس هم لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي. نوموړي ځینې هغه عملونه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کولو سبب ګرځي. خبرونه کې راغلي لمړی دا چې افغان ټولنه کې په دودیزه توګه نارینه برلاسي دي نو ځکه ښځې له اساسي حقونو بې برخې دي. دوهم دا ښځې له خپلو حقونو څخه بې خبرې ساتل یوه سیاسي ګټه هم لري او بنسټپالې ډلې په دې برخه کې د ولس د لویې برخې ملاتړ لري چې طالبان یې یوه بېلګه ده چې د کلیوالو او قبایلو د زړه ګټلو لپاره یې د ښځو ضد تګلاره خپله کړې وه. درېیمه وجه یې دا ده چې د ښځو د شخصي خوندیتوب پر ځای د کورنۍ د ویاړ او د عزت زیات خیال ساتل کېږي. او د لیکوال محمد موسی محمودی په خبره د ښځو په اړه د ولسی قانون سازی پر ځای سالیسی او شرعي قانون عملي کېدو ته زیات ارزښت ورکول کېږي چې په نتیجه کې په پراخه کچه مجرمان له سزا خلاص شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپله مقاله کې وایي نړیواله ټولنه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د بندیزونو له لارې د دې هېواد د اټومي پروګرام د سرته رسولو په برخه کې بې لاسته راوړنې هڅې کوي. د ورځپاڼې په وینا اوس اروپایي هېوادونه هم پر ایران د اقتصادي فشار زیاتولو لپاره د امریکا له هڅو سره ملګري شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د ایران د تیلو پر صادراتو او د مرکزي بانک پر پانګو بندیز به که څه هم وار له مخه د دې هېواد د غیر منظمه اقتصاد څخه راپورته شو ستونزو سره مخامخو خلکو تکلیف نور هم زیات کړي، خو بیا هم د لویدیځو هیوادونو د فشار زیاتولو ګام سم دی. فاینانشل ټایمز پر مخ لیکي که په بندیزونو سم عمل ونی شي نو دا به اسرائیل د ایران پر اټومي بټیو برید ته وهڅوي، خو چې نه یوازې به سیمه ییزه جګړه رامنځته کړي بلکې ایرانیان به له یو کمزوري حکومت سره د ودرېدو لپاره یو موټی کړي او ورسره د اټوم بم د جوړولو هوډ به نور هم پیاوړی کړي. ورځپاڼه لویدیځو هیوادونو ته سلا ورکوي چې ایران د خبرو اترو میستا د راوستلو لپاره هر ډول امکان پرانیستی وساتي. د فاینانشل ټایمز په وینا دا کېدای شي د امریکا لپاره ځکه ستونزمنه وي چې په امریکا کې څه کال انتخابات کېدونکي دي او هلته د دې میکانیزم د لا پیاوړتیا لپاره فشار زیات شوی دی.
اردوونکو انیسا جمل مور بخنه غواړم حسیبه شهید مور د لچتاسته نړیوال مطبوعات دراورول اوس هم یو تازه خبردار رسیدل چې د هلمن په لشکرګه کې ځانمرګ بریټ شوې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار سید شاه سقیم د ټلیفون په لیکر یې غسر خبر کو. سید شاه سقیم ستړی مشي او درته و تاسو موږ आवाज اور تاسو کز موږ आवाज اور سقیم صاحب نو د هلمند د تازه بریټ پاړه کراته معلومات راکې.
دا بریټ خو څه وخت د هلمند د ولایت مقام او د پوهنې ریاست ته لګیدل د اس ا په نام دی چې سیر د دفتر مخ ته سویل اینه شایدان وایي چې دا بریټ د سیاسي د افغان کارکونکو په موټرونو باندې سویل
کسان چې زخمیان او مل شوي دي په دې کې ولسی وګړي دي ډیر او کنه څه چارواکي یا د امنیتی ځواکونو کسان هم پکې دي.
دا پر دې بیرو حساس مو ته ولایت مقام د پوهنې ریاست او د سایکنامي و مستشار دا او د سیاسي ملکي کارتون دي نو معلومه خبره دي چې ملکي کسان او پولیس او بهرني سفیر دا هم شامل دي. خو د چارواکي وایي چې برید کې بیا قرباني نه هم وګړي دي او ځینو بهرني سفیر او حداقل خبريانو ته چې موږ ویل چې تر اوسه پورې په برید کې درې تنه بهرني سفیر هم چټن شوي دي.
ډېره مننه ډېره مهرباني اوریدونکو. تاسو سید شاه سقیم زموږ همکار په هلمند اوریده چې د هلمند په لشکرګاه کې یو ځانمرګ برید شو او د ویل چې اغلته چارواکي وایي درې کسان په دې برید کې وژل شوي او له ډېر شو زیات کسان په دغه برید کې ټپیندي. د پیښې په اړه نور جزئیات به روس راځي او تاسو د مشال ریډیو له لارې به د غینه خبرې
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
اوریدونکو که په کوزه پښتونخوا کې د باچا خان تلین المنزل کېږي نو په جلال آباد کې ګڼ شمېر خلک وایي چې د باچا خان مزار وران ویجاړ پروت دی. خو نه د افغانستان او نه هم د پښتونخوا حکومت دغه د مزار جوړولو ته پام کوي. باز محمد عابد پی رپورټ را لېږلی.
کلیو پلو ننګرهاریان په دې خوښ دي چې د ادمی تشدد د صف سالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. نو له بله پلوه په دې اندېښمن دي چې په تیرو 15 کلونو کې د هغه مزار او ګمبد جوړ نه کړی شو. په ننګرهار کې د پژواک خبري اژانس خبریال عبدالمحید هاشمی د پښتونخوا له حکومت نه غواړي چې د نوموړي مزار ژر تر ژره جوړ کړي.
دیو مشر په حیث دیو بابا په حیث باندې دیو داسې سیاستوال په حیث باندې چې هغه نړۍ تسلیم کړی د دغه مزار په ډیر بد حالات کې پروت ده. زما غوښتنه دا ده چې په پېښور کې چې د باچا خان د کلیزې لپاره په اونۍ اونۍ او په ورځ ورځ باندې تیاری نیول کېږي، لږ د مهرباني وکړي د باچا خان په دسترخوان را لوی شوي سیاستوال چې اوس د دنیا په مزو چلچو سره اخته دي، غوی د مزار ته هم سر راښکاره.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد مل شینواری هم د افغانستان او پښتونخوا له حکومتونو غواړي چې د باچا خان مقبره د هغه له شان سره سمه جوړه کړی شي.
افغانستان کې د ډیرو مصنوعي شخصیتونو مقبره ډېرې مجلل ډېرې ښکلې جوړې شوې، د ده مقبره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په ډېر بد حال کې ده. زما غوښتنه د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه د ننګرهار د ادارې نه ده چې دغه مقبره د هغه د شخصیت سره په تناسب په یو ښکلي انداز کې جوړه کړه. او د کوزی پښتونخوا د صوبایي حکومت نه هم غوښتنه لرم چې باچا خان زمونږ او د دوی شریکو مونږ او دوی شریک خلک یو، هغوی هم دغه ژمنه هم کړې وه چې د دوی مقبره به په ډېر ښکلي او مجلل ډول باندې څومره چې د شخصیت د جوړی، نو هیله مې دا ده چې دوی هغه ژمنه پوره کا.
شاعر او لیکوال امرالله امید وایي چې د باچا خان د مزار په لیدو زوریږي.
باچا خان په خپل وخت کې د سیمې لپاره ډېره لویه هستي ده، مګر اوس چې موږ تاسو په جلال آباد کې د مقبره ګورو یا حالت ګورو سړی زوریږي. کم تر کمه خو هغه کار چې پخوا په تیرو کلونو کې شروع شوی دی، هغه د ګنبد جوړولو او نیمګړی پاتې دی، نو دا خو باید سر ته ورسیږي، ځکه چې دا د ننګرهاریانو غوښتنه هم ده، د ټولو پښتنو غوښتنه ده او د سیمې مشورو د سیمې په خلکو کې لوی ځای لرو.
د خلکو د دې غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي،
په دې رابطه باندې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته کومه دنده نه ده سپارل. د باچا خان کورنۍ او د هغه د سیاست د ډګر ژمنوالو د افغانستان حکومت ته او دولت ته دا وړاندیز کړی دی چې باچا خان مزار مونږ جوړو. زما وړاندیز دا دی چې کچیر د دوی کورنۍ دغه افتخارات ګټي او دې ویاړ ته سره مینه وي، نو زه هیله غوښتنه کوم چې زر تر زره د باچا خان خبر جوړ کی.
د زیاتوی که د پښتونخوا حکومت د مزار په جوړېدو کې ځان بې وسه ګڼي، نو د افغانستان حکومت ته دا واک ورکړي چې د هغه مزار او ګنبد په اساسي توګه جوړ کړي.
باچا خان یو کورنۍ ته یو کلی ته یو کور ته منسوب شخصیت نه دی، په ځانګړې توګه پښتون قوم ته او افغانستان ته منسوب او مربوط شخصیت دی. زما هیله غوښتنه ده چې افغانستان اسلامي دولت ته دا اختیار ورکړي چې تر څو دغه مقبره جوړه کړي، او که بیا په دې برخه کې هم چې که د ظلمونه پوره نه وه، نو زه فکر کوم چې ننګرهار فرهنګیان ژورنالیستان او دغه شان قومي مشران علما کرام او ټول مخور شخصیتونه دې ته چمتو دي چې د باچا خان مزار او مقبره په خپلو شخصي بودیجو باندې دا جوړه کړي.
د یادولو ده چې باچا خان د 1908 کال د جنوري په 6 نیټه د پیښور په لیډریډنګ هسپتال کې وفات شوی وو، چې د هغه له وصیت سره سمې جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په روغتون کې د عملیاتو او درملنې سامانونه بشپړ زاړه شوي دي، خو د ناروغانو شمیره یې ډیره لوړه ده، ځکه نو د بیړنیو ناروغانو درملنه په خپل وخت نشي کولی. سید شاه سقیم په دې اړه رپورټ لري.
د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کندهار په ناروغانو سربیره د نورو ګاونډیو ولایتونو ناروغان هم دوی ته راځي، خو دوی نه دومره ډاکټران لري چې ټول ناروغان تداوي کړي او نه هم نوی او پرمختللي سامان آلات. د یاد روغتون مسؤول ډاکټر داود فرهاد وایي چې د عملیات خونو وسایل یې 15 کاله پخواني دي، خو دوی اوس هم ورباندې هر میاشت د زرو تنو په شاوخوا کې ناروغان عملیات کوي. دوی وایي د میرویس روغتون ناروغان د تیر په پرتله ډیر زیات شوي دي او د هغوی د ساتنې لپاره له دوی سره خونې هم کمې دي.
دوه عملیات خونې چې اوس موږ فعلاً لرو او په هغه کې د 1999 کال چې تر رئیسې په دغه دوی عملیات خونې کې چې څلور میزه د عملیاتې استفاده کوو چې په اوایلو کې 350 تر 500 مریضان عملیاتېدل. اوس په دغه عملیات خانه کې تقریبا 1000 په شاوخوا کې مریضان عملیاتېږي. یوه میاشت کې دا امکان نه لري چې سټنډردونه مراعات شي.
ډاکټر فرهاد وای په وار وار مو مرکز ته ویل دي چې زموږ ستونزې را حل کړي، خو د په خبره تر اوسه پورې مرکز د دوی د ډاکټرانو شمیره لا هم نه د دومره لوړه کړي چې وکولای شي دوی زیات ناروغان په خپل وخت تداوي کړي. دی وایي هغه تشکیل چې موږ ته د مرکز لخوا راکول شوی دی اوس مو په خپله تر هغې اندازې زیات بسترونه جوړ کړي دي، خو بیا هم هر وخت د ناروغانو شمیره تر بسترونو زیاته وي.
تشکیل چې د وزارت دفاع موږ ته منظور شوی دی دغه څخه اضافه موږ هغه بسترونه یو شي نظر په ضرورت په دې او زیې د خلکو د مشکلات په خاطر باندې تقریبا 400 بستره اوس موږ فعال ایښي دي. طبعا به کیفیت د کار به مو لږ وي کم وي په دې خاطر باندې چې پرسنل په کافي اندازه نه لرو.
د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا هم مني چې په میرویس روغتون کې ډاکټران او ناروغان ګڼې ستونزې لري، خو وایي هڅه کوي چې ډېر ژر په یاد روغتون کې شته ستونزې ختمې کړي. دی وایي زموږ د روانو هڅو په نتیجه کې څو ورځې وړاندې په میرویس روغتون کې د داخله ناروغانو د تداوي دپاره یوه بیړنۍ څانګه خلاصه شوې ده. ډاکټر پخلا وایي دغه څانګه د سره صلیب په مالي مرسته جوړه شوې ده او د هرې بیړنۍ پېښې ناروغان به لومړی هم دلته تداوي کېږي.
د داخله ناروغانو عجله څانګه ده تقریبا د یو کال په موده کې دا د سرس په ډېر اساسي شکل سره ورغول شو. 14 اتاق لري، فعلا 8 چپرکټه پکې ځای پر ځای شوي دي. هر بیړنۍ او عجله واقع د داخله ناروغانو چې راځي د لیبه اول راځي معذب کسان دلیسته ډاکتران نرسان د هغه مریض معاینات پتر سره کیږي.
دی وایي په دې سربېره هڅه کوو چې د میرویس روغتون نورو پاتې اوو څانګو ته هم ورپېښې ستونزې ختمې کړو. میرویس روغتون د جنوب لویدیځې حوزې په کچه یوازینی روغتون دی چې په کندهار سربېره ورته د زابل، هلمند، روزګان او نیمروز ولایتونو ناروغان هم راځي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په دې وروستیو کې سعودي عرب او قطر د عرب لیگ د پلیټ فارم په کارولو په شام کې د اقتدار د انتقال په موخه پیل شوی کمپاین کې مخکښ رول لوبو. رپورټونه وایي چې د دواړو خلیجي هیوادونو په سوریه کې روان د یاد سازمان له څارونکي ماموریت څخه خپل کتونکي اوس بهر ته وایستل. په دې اړه د هارون بچا رپورټ اور.
د رایټرز ایجنس پر راپور کې راغلی د سوریا د نارام حالاتو د سارون کې 115 کسیزې ډلې څخه له یوې میاشتې وروسته د خلیجي هیوادونو د 55 سارون کوتنه به په یاد هیواد کې د عرب لیگ د ماموریت باور ته بل یو ضربه ورسوي. په دا وروستیو کې په سوریا کې د عرب لیگ د سار په ماموریت لدې کبله چې په ترس کې سوریا رژیم ته وخت ورکړل شوی سو خپل سیاسي مخالفان او وسلوال مزاحمت کوونکي لا هم وځپي سخت انتقادونه وشول. دا هم ویل کېږي چې سوریا ته د داسې یو ماموریت لیږدول چې د دغه زیاده تاوتریخوالي پیښې په پام کې نیولې خوشي خو سیړلی نه شي. په داخلي توګه له تقسیم شوي عرب لیگ او هم د ورته حالت سره مخامخ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د سوریا پر ضد د کوم کوټلي اقدام د کولو فرصت له لاسه واخیست. بیا هم دا جانس په لیکنه د عرب لیگ دا غوښتنه چې ولسمشر صدې د واک په پریښودلو په سوریا کې د اقتدار د انتقال لار هواره کړي د یاد سازمان د 18 تاریخ بې ساری اقدام ګڼل کیږي. که وی خواته په سوریا کې د عرب لیگ د مشن لپیل راهیسې د هیواد د اپوزیشن ډلې او هم یې دولتي خبري جان سنا د سونو وجل شو سوریانو په یادولو ادا کوي چې د غلطه د تاوتریخوالي په پیښو کې اضافه شوه. نو بلې خواته رسنیو په سوریا کې د عرب لیگ د ماموریت د سوډانی مشر جنرال محمد البادی خبر راغستې چې وایي د دوی د ماموریت په موده کې یوازې 116 سوریایي وګړي وجل شوي. د سوریا خارجه وزیر ولید عبدالمعلم هم د 13 پورس په دمشق کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبرونه تایید کړل. چې د رویټرز ایجنس په خبره نوموړي بیا د سوریا وسلوال یاغیان تورن کړل چې وی ویل د سارونکو له موجودیت څخه په ګټې غستو یې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات تیز کړي دي. اجانس په وخت کې د بحرانونو د سیړنې په یو نړیوال سازمان کې د سوریا لپاره د سیړنکار پیټر هارلینګ د یوې لیکنې حواله ورکوي چې په سوریا کې د عرب لیگ وروستی کردار ګټور وو او دا چې د دغې ټولنې له مداخلې پرته کېدلی شوه چې د لا ډېرو سوریانو وینه توی شوې وې. نوموړي زیاته کړې د عربي پلان پترس کې سوریا ته یو چانس په لاس ورکړل شو سو د خپل داخلي بحران جاج واخلي ورڅخه د وتلو په لارو چارو پرې له عربي هیوادونو سره خبرې وکړي او دغه شان په دغه مسله کې د لویدیز د ښکېلتیا مخه ونیسي. اخوا په ماسکو کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف ویل چې حکومت به د امنیت شورا د هر هغه قرارداد چې مخې په سوریا د یو اړخیزه بندیزونو د لګولو او یا هم د پوځي مداخلې لار هوارول وي مخالفت وکړي او زیاته کړه. موږ په اصولي توګه د سوریایي ټولنې د ټولو خواو ترمنځ د یو انغښتون کې ډایلاګ د پیلولو ملاتړ یو، او د داسې کولو لپاره ظاهر ده موږ داسې انګیرو چې په خبرو اترو کې د هغوی د شرکت هدف به یوې موافقتنامې ته رسیدل او په نتیجه کې د خپل هیواد او د خپلو خلکو د راتلونکي لپاره مسؤلیت اخیستل وي. دا په داسې حال کې ده چې د عربي هیوادونو خارجه وزیرانو د تېر اتوار د ورځې په خپلې لیدنه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل سو د سوریا د مسلې د حل په لړ کې د عرب لیګ رامخته کړې منصوبه خپل او عملي کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، ای ایف پی خبر ایجنس لیکلی د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټری بان کی مون د پاکستان لخوا په خپل ټیمي پروګرام خبرې نه کوي نه کولو باندې اندېښنې څرګندې کړې ده. وایي چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو کانفرنس کېدای شي ناکامه شي. د دې خبرې تفصیل ملیحه مرزا د څخه اورو.
اسوسییټډ فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د نهې پورس خبرداري ورکړې چې د اټومي بې وسله کولو په اړه د ملګرو ملتونو نړیوال کانفرنس کې دې شي کامیاب نشي، ځکه چې د تیرو دریو کالو راهیسې پاکستان په خپل اټومي پروګرام خبرې ځنډولې دي. د بان کی مون په خبره دغه هیواد اوس نور په هغه توقعاتو پوره نه ګرځي چې ترې کیږي. دا خبره د نوموړي لخوا په جنیوا کې د یوې غونډې پر مهال مخې ته راغلي. ایجنسی لیکي نوموړي د 15 هیوادونو نه ورغلي پلاویو ته خبر داری ورکړ چې اټومي وسله خوريږي او په اړه کې دونکو نړیوال کانفرنس د ناکامۍ له خطر سره مخامخ دي. هغه په غړي هیوادونو غږ وکړ چې د کانفرنس مقصد پوره کولو په لړ کې د کوشش وکړي چې دا ډول قانوني اصول پیاوړي شي. ای ایف پی د بان کی مون لخلی لیکي د دې کانفرنس راتلونکي د غړو هیوادونو په لاس کې دي چې په سمدستي ډول یې په اټومي پروګرام خبرې اترې د شروع کولو غوښتنه وکړه. د ایجنس په خبره پاکستان د مئی 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو کانفرنس لخوا جوړ کړل شوی عملي پروګرام له پامه غورځولی دی او پرې عمل نه کوي. ایجنس لیکي اټومي وسله جوړولو لپاره د موادو په پیداوار بندیز لګولو په لړ کې یو ممکنه تړون ته رسیدلو کې د پاکستان لخوا مقاومت دا کانفرنس مخکې تللو نه ودرولی دی. د ایجنس په خبره په روسي او اسلام آباد ویلو چې داسې کوم تړون لاسلیک کولو لپاره خبرې اترې شروع کول نه غواړي چې د سیال هیواد هند سره به په یو حالت کې راولي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
بالکل اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا زمونږ ټول خبرونه او په تیر د ژوند خبرونه چې تاسو وړاندې کیږي دا غلطه ووري، او همدار از زمونږ په خوانی پروګرامونه هم غلطه په mashalradio.com کې پراته دي، تاسو ځان سره ډاونلوډ کولای هم شئ او غلطه یې اوریدل هم شئ. په سواد کې د پولیو د رنز د مخنیوي درې ورځنی مهم د روانې میاشتې د 1.5 څخه شروع کیږي چې پکې به څه کم څلور لکه د 5 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
سواد پریس کلب کې د محکمه سیاحت اړخه د فولیو ساسکو ورکولو ادارې مرستیال ډاکټر انور جمال او د فولیو په اړه اولس کې پوهه راوستلو ټولنې قامی اداره برای تحقیق و ترقی په ګډه خبری کانفرنس ته خپل وینا کې ویل چې فولیو رنسخه بعد د سواد ټوله سیمه په مکمله توګه زر پاکه وګرځول شي. ډاکټر انور جمال په دې موقع خبریالانو ته وویل چې ټوله نړۍ کې صرف څلور ملکونه دي چې تر اوسه پکې د فولیو دغه ناوړه رنس موجود دی، او دغه ملکونو کې د بده مرغه پاکستان په لومړي نمبر دی. دوی زیاته کړه چې د دې میاشتې د 1.5 نیټې نه بعد درې ورځې پرله پسې دغه ساسکي د سواد په 15 یونین کونسلو کې 2 ټیمان کور په کور ماشومانو ته دغه ساسکي ورکوي. ډاکټر انور جمال زیاته کړه چې وړاندې سواد کې د ترهګرۍ او غلطې پروپیګنډې له وجې سیمه کې مشکلات وو، ولې اوس حالات ډېر ښه شوي دي.
مخکې لکه دې چې کم طالبانایزیشن هغه مهم په وجه باندې د پولیو قطرې یا د ایمونایزیشن خلاف ډېر یو مربوط یو منظم دغه دغه چلیدلی وو، مهم چلیدلی وو چې یار دا قطرې یا د ویکسینیشن مه کوئ. خو 2009 نه دیخوا زمونږ د هیلت ډپارټمنټ او د ارګنایزیشنز او ډبلیو ایچ او ان ار ډی اف د ټاون سره مونږ کم انکاریان چې دغه دیا لزر نه سیو او هغه کور کور ته لاړو، هغه چینه وس خپل ماشومان ته قطرې ته هم تیار دي، او عوام الناس ته مونږ مختلف استادان او علما دا مونږ په دې مهم کې چینه شاملو. چې سو وکړې چې موږ هر یو کور دا هر کس ته چینه دي رسایو شو په خبر باندې پیښې د پولیو قطرې د ماشوم د صحت لپاره او د فیوچر لپاره ډیر ضروری دي.
په دې مقاده قامي ادارې برای تحقیق او ترقی منبر او مقامی جماعت خطیب مولانا میاں نور بادشاہ اویل چې دین اسلام کې د هر مرض لپاره دوای ورکول د مور پلار او د ټولو مشرانو ذمہواری ده او په پولیو ساس کې ورکول کې څه قسمه منع نشته.
د اسلامی نقطه نظر د دا اهمیت پیغمبر علیہ السلام و یا عباد الله تداو اے دا اللہ بندگانو تاسو دوائی استعمال کوئی ذکر اللہ تبارک و تعالی نه دیر علی گله یو مرض مگر خدا اغید پارا یو دوائی هم دا نو دوائی استعمالول دا د اسلامی اصول مطابق دا یو خام مسله دا شری مسله دا لام د تحقیق او د ریسرچ نمونه نه کړی. بهرحال دا یو موزی مرض راغلی دی او څومره ریسرچ چې شوی دی چېره دا قطرات د هغې دپاره واقعي خډوز دی او ښه علاج دی. نو مطلب دا دی زموږ اسلام د دې سممانات نه کوي او څومره چې غټې ادارې دي هغو خپلې لیبارټریانو کې ټسټ کړي دي او هغو دا ریزلټ ورکړی دی چې یاره دی کې څه داسې موزیر صحت او حرام شی نه شامل نه دي.
د پولیو رینس ختمولو په اړه ډاکټر انور جمال زیاته کړه چې مونږه تمه لرو چې راتلونکي لنډ وخت کې به ټول سواد د پولیو رینس څخه پاک وګرځول شي او بیا به د دې مرض له وجې څوک ماشوم هم معذوره کیږي نه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اوریدون کو مشال ریډیو ته غوږس د بجلی قامی ادارې نپرا د خبر پختونخوا او د اسلام آباد د بجلی صارفینو لپاره د بجلی په نرخونو کې د 2 روپۍ نه تر 6 روپۍ او 500 پیسو پورې د زیاتوالي منځوري ورکړی ده. خو د خبر پختونخوا نمائنده ډلې عوامي نېشنل ګوند او اولس د اضافه رد کړی ده. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د بجلی قامی ادارې نپرا د اسلام آباد او پیښور الیکټریک سپلای کارپوریشن لپاره د بجلی په نرخونو کې د 2 روپۍ نه واخله تر د 6 روپۍ او 500 پیسو پورې د یونټ په سر د زیاتوالي فیصله کړې ده. د نپرا لخوا د پیښور الیکټریک سپلای کارپوریشن د کورونو استعمالونکو لپاره نرخ د 2 روپۍ نه واخله تر د 6 روپۍ او 500 پیسو پورې، د کاروباري او صنعتونو لپاره 5 روپۍ او د کرکیلې لپاره د یونټ په سر 3 روپۍ او 10 پیسې د زیات والی فیصله شوې ده. دغه رنګ د اسلام آباد د کورونو استعمالونکو لپاره 3 روپۍ 15 پیسې، کاروباریانو لپاره 3 روپۍ 50 پیسې، د صنعتونو لپاره 2 روپۍ 80 پیسې او د کرکیلې لپاره د 2 روپۍ او 3.5 پیسو د اضافه پریکړه وشوه. کله چې مشال ریډیو د نپرا د چارواکي سفیر حسین نه د دې اضافه په حق له پوښتل نو هغه وویل چې دوی ته هغه ذرایع په ګرانه بیا ترلاسه کیږي په کوم چې بجلی پیدا کیږي، نو په دې سبب دوی هم د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی وکړو.
کمون کال 2010 یو لسم کې وګورو نو د تیلو نرخونه تقریبا 3,300 او 3,500 روپۍ او که اوس وګورئ نو دا نرخ د 6,300 نه تر 6,500 روپۍ میټریک ټن تر ورسېدو. نو دې غټه وجه دا ده چې موږ د انرژي ذرایع په ګران نرخونو اخلو او ځکه مو د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه.
د بجلی قامی ادارې د نپرا لخوا دا اضافه ولس رد کړې ده او وایي چې ملک یو طرف ته د وړاندې نگرانی او بیروزګاری ده او بل طرف ته حکومت ورس په ورس د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی کوي. یو تن سلیم مشال ریډیو ته وویل
دوی ورس ته ورس ریټونه سیوا کوي او دغه بیل چې کم دی زیات راځي کنه، نو لکه مزدوري چې کم دی نشته دي. بل خبره دا چې د اړیو چرم سیوا نشول، خو د اړیو هم پاک دوه درې کالونه پاک لري ته ورس ته ورس اړ یو دغه چې کم دی سیوا کوي کنه، نو بس یار ته کمی پورې بدی تنګ رسونه بس اخیری به د بجلی به کټ کو ځان.
یو بلتن خانزاده هم خپل اندیښنه مشال ریډیو ته صدا سي ویلا
یره دي دا هو ډیر مشکلات جوړی کی دوام د پاره دا دوام د غریب عوام د پاکستان دا او د غوی د وسته پاره نه دا ورسته ورزه بیلې رټم سی او کیږي او یم نه ریټ خوسی کې نرخونه اوسګي هویم نه لوډ شټینګ زیاته علاقو کې اوسم لگا غسی برقرار دی.
د خیبر پختونخوا د نمائنده ډلې عوامي نیشنل پارټي سینیټر زید خان چې کله مشال ریډیو و پختل چې د خیبر پختونخوا لپاره د نیپرا لخوا په دې فیصله تاسو سوای نو هغه وویل
د سم ترمیم نه پاس خدا سبیته تللی او په هغه کې واضح دا موقف ته چې یو خدای چې کوم صبح کې کم څه پیدا کیږي نو یو خدای کله تاغه کې نه کله لوډ شټینګ هغه د ګیس ته او هغه د بجلی دی کدا چې چاول هغه پیدا کیږي چې په کوم ځای کې پیدا کیږي نو چې موږ ټول بجلی زمونږ د هارډل نه د ټول ارزاره بجلی زمونږ دا نو دا غي د پاره خو په موږ باندې داسې نه لاګو کیږي او چې ودا صبح یې سملی هم دا کله پر موږ پرسنټ کې بده خبره کړله او موږ به هیڅکله دا واټن پاور والا منشي نه پیدو چې هغه دې زمونږ صبح سره زیاتې او کې موږ دلته دا غي نمائندګان ناشي او دې باندې په نو باندې شوی دی او دا باندې بیا موږ دا چوتو دې داسې نه رچې دی با خپل من مانیو کې او زمونږ په صبح کې بداره دی وخی
د نه پر د چارواکي وینا دا کچره حکومت په بجلی باندې یو او یا عرب روپی سبسډي ورکړه نو دا نرخونه راکمې دي شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د سراج زهیر رپورټ اوریدو د دې غړې د اخیری رپورټ وو. تاسو د بجلی په اړه دا رپورټ اوریدو دغه رپورٹ زمنګ په ویب سټ هم شته مشال ریډیو ډاٹ کام تک تاسو لاړ شئ. اغلته زمنګ نور خبرونه هم شته دی په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شئ او ډاونلوډ کولای هم شئ. همدارا ځینی تصویرونه ویډیوګانې دا هر څه اغلته شته دی د خبر پختونخوا د قبایلی سیمو په اړه همدارا د افغانستان او د نړۍ په اړه بیلابیل څه په دغلته لوستل شئ او همدارا اوریدل شئ. ویډیوګانې هم شته هغه هم کتل شئ. که فیسبوک لری نو لاشه facebook.com/mashalradio ته اغلته زمون خبرونه د اغیز نه هم اوریدل شي او ټوئیټر باندې هم شته مشال ریډیو په ټوئیټر کې هم شته. اوس د نزی اجازه غواړم الله مل.